لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یوولسو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي پاکستان په افغانستان کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه مساعد شرایط غواړي، څو خپل هیواد ته د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یو ګردي میز کې د خبرو پر مهال له ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمشنرۍ UNHCR څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د باعزته ستنېدو لپاره لازمه ستراتیژي جوړه کړي. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د هغو افغانانو جبري ستنول پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپی پروژې د تطبیق په اړه خبرې کړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف چې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی پرون له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي ډار له قوله لیکلي چې د ټاپی په څیر پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره خورا زیات پراختیايي فرصتونه په لاس ورکوي. ښاغلي موریدوف ویلي چې پاکستان او ترکمنستان باید د ټاپی د تطبیق لپاره ګډې هڅې وکړي. په عین حال کې تاس خبری آژانس د ترکمنستان د اورینت خبری آژانس په حواله خبر ورکوي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د هیواد د ټاپی پروژې د سمدسي بشپړولو چارې ته ژمن دی. شریف دا څرګندونې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړې دي. ټاپی نلیکا د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې تړون په 2010 کال کې لاسلیک شو، خو تطبیق د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي ناهمغږیو او په افغانستان کې د امنیتي تحولاتو په خاطر تر اوسه ځنډیدلی دی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي ویاند وایي د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به له 15 کلن ځنډ وروسته د رواني اونۍ تر پایه پیل شي. همایون افغان پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې چینایي قراردادي مؤسسه MJAM به په افغانستان کې دننه د دې کان د پروسس چارې ترسره کوي. نوموړی زیاتوي چې په عینک کان کې د عملی کار له پیل سره به 3000 افغانانو ته په مستقیم ډول او 10000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي وو چې د چینایي کمپنۍ مشر سونګ وین بینګ او د دې وزارت سرپرست هدایت الله بدری د عینک د مسو د کان په اړه خبرې کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د امریکا کانګرس ته په دې هیله وینا کوي چې د غزې د جګړې د دوام لپاره د متحدو ایالاتونو ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم دا وینا داسې مهال کوي چې د ولسمشر جو بایدن اداره لده غواړي چې له حماس ډلې سره د سولې پر موافقه تمرکز وکړي. امریکا غواړي اسرائیل له حماس سره، چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي ډله بولي، په غزه کې له 9 میاشتو راهیسې پیل شوې جګړه د خبرو له لارې حل کړي. د اسرائیلو د صدر اعظم د وینا چارې جمهوري پالو وکیلانو چې د استازو په جرګه کې اکثریت لري تنظیم کړي دي او هغوی د تود هرکلی ډاډ ورکړی. نتنیاهو به د نړۍ لومړی مشر وي چې د 3rd time لپاره د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي، خو ډیری ډیموکراتان او خپلواک وکیلان پلان لري چې د هغه وینا تحریم کړي. او په مسکو کې د متحدو ایالاتونو سفارت د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د خبریالې السو کورماشیوا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوګونی تابعیت لري، د هغو تورونو لپاره چې دا ازادي راډیو د امریکا حکومت او د هغې پلویانې سیاسي بولي او ردوي، په روانه اونۍ کې د محکمې د حکم په اساس په 6.5 کاله بند محکومه شوه. د امریکا سفارت پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې یو ځل بیا له روسي چارواکو غواړي چې السو او نور بندیوان ژورنالیستان راخوشي کړي. محکمې السو د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو تورنه کړې ده. د ازادي راډیو مشر ستيفن کاپوس د کورماشیوا محاکمه او د حبس حکم چې خبرې لومړی ځل اسوشیټډ پریس خبري اژانس ورکړ پر عدالت ملنډې بللې دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې، او ورپسې به د ازادي میلمه پروګرام واوري. د ازادي میلمه په نننی پروګرام کې ما د خوست له یوه سیمه ییز شاعر نبی وزیر سره مرکه کړې ده. لومړی تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
سپر سره ظرف شوی منګه هیڅ د روشنایي لار نه لرو. منګه اخر حد ته مایوسی، خو به هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهره جنت وو. نوموړی وایي چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د ښځینه او پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېګل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یو هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې نه اتیو مګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري وکړی. قدر من اردونکو، دی گان شمیر ځوانانو په باور چاپی رسنه یار وخت په تیره بیا ووست چې لشپگم ټولګی څخه د پورته ټولګی و دینجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي، ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډیر شمیر چاپي رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نشوای کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې نه اتیو مګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبرې مینه مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړې غږېدلې. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیکلوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجلې د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوخي له مجلو څخه یو مجله ده. کله چې زه ډیره کوچنی ما او زه د مکتب په دوره کې ما نو زما پلاجان ما ته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې وزن د څه لیکنې وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډیره مینه پیدا کړل د مینه مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا کوونی سم د ماشومتوب نه د مینه مجلې سره مینه او هغه مطالعه کوله.
کوم مطالب د ډیر پکې مطالعه کول د مینه مجله کې؟
د مینه مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله، او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه دراز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېره اسانه توګه بیانولې، او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول. خو مینه مجلې به هغه په ډېره زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینه مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یو بیلګه راتوه. مثلا هغه څه و نورې ټولنې نه بیانول خو مینه مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه راتوه.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د انجینر سره تاوتریخواله، یو د زده کړې څخه منع کول، یا یو په زور او جبر سره ودول، دا خبره ته غوږ نه کې خودل، په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو. هر انسان وړتیا لري. هغه کومې پیښې به چې تېرې شوې، هغه کومې کیسې به چې تېرې شوې، زموږ خورګانو ملالو به لیکلې وي، زموږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل سوی دی، څومره ښه ده چې دغه مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښه ټکي ته مې اشاره وکړه، دا چې مونږ ټولې په کور باندې او مونږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، مونږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو، چې مونږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او مونږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپل هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا د روحیا ماته راکي، یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوي دي هغه بیان کړي، او داسې راته راوښي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره مونږ پیدا کړو. مونږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، مونږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، مونږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، مونږ تیارو ته لاړ نه کړو، مونږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپل انجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوي دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر یې ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیاري تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه، داسې کیسې، داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالبو نور هغه څه دي چې ته په کور کې اوس لولې.
خپل که یو انسان خپل وړتیا ولري او مایوسه نشي، خپل وړتیا مثلا له لاسه ورنکي، نو کولی شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي، داسې د مجلو څخه، د کتابونو څخه استفاده وکړي. هغه څه لیکنې چې لري، څه وړتیا چې لري، هغه خپله بیان کوي. اوس کله یو انسان خپله ښېګڼې لري، هغه تر پښو لاندې نه کوي. زه خپله اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، چې شوي شاعران هغه سخت حالات چې تېر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویلي دي، زده کړې کړي دي، سختې تېرې کړي دي او بیا یو ځای ته رسېدلي دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې مونږ د صفر سره ضرب شوي، مونږ هېڅ د روشنایي لاره نه لرو، مونږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلومات راغستلو سره، په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغه دوی په واک کې لري، مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي، دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي چې یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پوهنتون نشته، دا هم ګټور دي، تاسو خپله تجربه ورسره شریکه کړئ.
بالکل بالکل، ډېرې خبرې ته مې اشاره وکړه. زه خپله یوه ښوونکې یم کنه، او خپله مې سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې داسې یو کلاس جوړ کړو چې زموږ په کلي یا زموږ په ماحول کې چې کومې جنکۍ دي هغه به راتللې او زما سره به لږه لږه املا کار کوله، مګر هغه جنکۍ زه اوس داسې ځایانو کې ګورم چې هغو ډېرې ښې ښې لیکنې کوي، ډېرې ښې ښه شیان لیکي، مګر هغو سره ما دونه خوارنده کړې، ما کتابونه ورته نه دي چاپ کړي، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سویه نه، یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه مو استفاده وکړي، که هغه مجله ده، که کتاب دی، هېڅکله د ځوانه یوسه کېږي. هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو، ځان دې یو ځای ته ورسوي، انټرنیټ نه درس ووی وه، کتابونو مخه خو دې څوک نشي نیولی کنه، دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیوګانو مصرفه، دغه درسي ویډیوګانې خو ستا مخه څوک نشي نیولی کنه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی. که ته زما ټولنه خرابه ده، زما مخه نیولی ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولی کنه، ستا د لیکنو مخه خو چا نه ده نیولی، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه څوک نشي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کم دا یې وخت دی، ویلیکه ویلیکه ځان کیدای یو ورځ براشي او ورځ براشي روشنايي براشي ما غوښتنه بدای چې دې حالات څخه نه مایوسه کی د مجلو څخه کتابونو څخه انټرنیټ څخه استفاده وکي دا مې وخلاره ده
ډیر زیاته مننه ژوندې سلامت اوسې
هله کوم کور ودان تاسو نن ډیر زیاته مننه
ایوان شینواری هم وای چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې لمینې مجلس خکړې دي. خغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار لپاره وایي،
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالی مونږ کوله. هغه وخت کې د مینی مجلې غوړېدلې ګلان یو لړۍ شروع شوی و. د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل، نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شیر نمونه مې چاپ شوه پکې. لاغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او بیا وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزل یې همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو. شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړي دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ته ووایم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې وی چې د لویو خلکو لیکنې خبرې کی. نو خو مینی یوازې داسې نه دي کړي، مینی د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅول دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خبرې کړي، دوی په ځان باور کړي او ډیر لوی لوی لیکوالان ته نو جوړ شوی دي.
مخکې تر دې چې نور پښتنو تر اوسه تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړي چې هغه تاسو ته ډیر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر به تاسو ته دغه کړم. فرق نه
کوي، یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کې ډېر بخوي.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، سقراط د زمانې يم او لټول اتنه ماتیم، دا مې لویه سادګي چې له پخلا دښمنه ماتیم، او له یو کاڼي زړه میونده له یو ګل بدنه ماتیم. دغه مې یو په لنډ بهر کې غزل و.
ډېره زیاته مننه قلم ملا تاند اوسه. راځو دې ته چې ځوانو اورېدونکو ته به د تاسو پیغام څه وي چې اوس که مثلا د زده کړې زمینه ډېره په افغانستان کې نه ده مساعده، دوی دغسې چاپي رسنۍ ولولي، خپل معلومات بشپړ کړي، هم خپل لیکل ورولېږي، هم هغه چاپي رسنۍ کور ته یسي، هغه کور کې چې کومې انجونې دي د دوی خویندې د دوی میندې له زده کړې لرې دي دوی وګوري. په دې راته خبرې وکړي چې د ځوان نسل لپاره چاپي رسنۍ اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي.
چاپي رسنۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي. لبد مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، دغه سي ټولنیز رسنۍ چې راغلي په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري. د مطالعې هغه کمې ګټې محسوسې ګټې چې ما لیدلې دي او احساس کړې مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي، او دا مطالعه چې د چاپي رسنیو دا زموږ په ذهن کې ډېره ښه کینی اخستېنه ښه کولی شو، نسبت هغه مطالعې ته چې هغه د شیشې مطالعه ده، د موبایل یا د پی ډي اف یا د کمپیوټر. هغې نه دا چاپي رسنۍ یو خو موږ هر ځای کې ګرځولی شو ځان سره، که په موټر کې، که په لارې، که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولی شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي، او نه یې په هر ځای کې ګرځول ممکن دي، او نه یې په هر ځای کې رسېدل ممکن دي، مګر کتاب دا اوبې لري چې په هر ځای کې ګرځولی شو. بله ښه خبره دا ده چې د دې نه چې کوم اخستې کیږي غل د شیشې له مطالعې نه کیږي. ما پخپله زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی زه بیخي په پوره دعوی سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی، زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی، زما تخیل ته چې کومه وده ورکړی ده، زما منطق چې قوي شوی دی، زما دلیل چې قوي شوی، ما ته چې کوم فکر راکړی دی نو دا مجلی راکړی دی. دا زموږ حوصله ډیری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی. دغسې نور هنرونه هم په هغې کې که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې مونږ مطالعه کوو تمن په مجله کې ډیر مضامین هنري وي، په مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي، بیا به مونږ چا ته ضرر نه رسوو، بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه کاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کیږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي، بیا خپل اولاد درکولی شو، خپله مېرمنه درکولی شو، خپل خویندې درکولی شو، او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی به وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغوی نه وهو، نه یې ټکوو، هغوی درکوو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینې مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تېره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مینه مجله نوې ګڼه نهه اتیایمه شماره چې ده دا چاپ شوې ده، څو ولایتونو ته ورسېده، او زه هلې ځلې کوم چې یوه اسانه لار پیدا کړم چې دغه مینه مجله یو څو ګڼې اروپا، امریکا او کاناډا ته، هلته هغه فرهنګیان یا علاقمندان یا زموږ ملګري چې دي چې هغوی تم دا مینه مجله ورسېږي. نو د دې لیږلو نه لا فارغ شوی نه یم، او دا مې لا ټولو ځایونو ته نه دي استولي. یوه اونۍ وشوه چې دا نوې ګڼه چاپ شوه.
د مینې مجلې پاکله را ته وایه، شروع مو څه وخت کړی وه، بیا کومه وقفه هم پکې راغله رانغله؟
په 2002 کې دیارلسوه یو اتیا لمریز، هلته هغه وخت کې زه په ننګرهار پوهنتون کې محصل وم، نو دا مجله ما پیل کړله. لومړۍ ګڼۍ هغې وخت کې چاپ شوله، بیا څو ځل داسې ځینې ګواښونه او ځینې ننګونې وې. هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله، چاپ په پېښور کې کېد. هغه لومړنیو کلونو کې چې هغه پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه وه، پېښور ته تګ اسانه و. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده. مونږ څو کاله کېږي، 15-16 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. د مجله چې وه ډېر بازار و، او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو، بدل شو. دې وخت کې بیا ځینې ښوونځي او ښځې دي ځي، سړي دي نه ځي او سړي دي ځي ښځې دي نه ځي. نو هغه زه ډېرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، یا ډېر لوستي خلک، او زمونږ هغه د مجلې پخواني لوستونکي چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالوی شوي وو، هغوی اکثره هېواد پرېښودو ته اړ شو دې مجبورۍ له امله، نورو ځایونو ته لاړه. نو مونږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو. البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هېوادونو کې، هغوی باید خپل فرهنګ او خپل ژبې سره تړلی پاتې شي.
بله، تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې د نجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي، او ځوانان ساده مطالبو ته چې د هغوی په ژبه باندې او هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي. بله، د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب. مونږ سره ځینې پخواني تجربه بکاره ژورنالیستان، همدغسې استادان، لیکوالان، شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه موږ ته کار هم کوي، داوطلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسیږي. طنزیه شیان هم پکې، ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې، ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي، ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو ساینسي لړۍ هم چلیږي. هنر برخه هم پکې، د هنر د فلمی ستورو یا د لوبغاړو برخه، دا د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورنی لوبغاړي د دغو ژوند لیکونه مخورو شخصیتونو سره د ادبیاتو د استادانو سره د مینه مجله کې په دې نهات یا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوي.
بله، دا راته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي، یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کو، ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ. بیا مې چې پیل وکړ ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم، یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم، بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه، نو مونږ بیا یې خپله هڅه کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو. د دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي، تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي، د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله، تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی. علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ. راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی، څومره هغه خپلواکي مو له لاسه ورکړه، څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې، نو بیا هغې نه وروسته داسې یو پېښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم. خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مل چې جواز خو مونږ لرو، هغه پخوانی جواز او سانسور خو مونږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیه راځي. خو خبره دا ده چې مونږ وایو چې د دې ښوونځي او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري. یا رسنیو سره دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې ته څخه مو بیا هم ډېر ښه نه وي.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي، پوهنتون هم همدغسې. او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړي. په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنۍ سره مرسته کول، هغه ته مطالب ورکول، بیرته چاپي رسنۍ مطالب لوستل، دا څومره ګټور تمامېدلی سي؟ د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مساعده ده، داسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي، څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده. ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم، خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم، اشنا هغه به ماته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کا، ځینې وخت به پیسې مخکې رالېږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې، زه د ښوونځیو کې اوس د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته وی. نو دغسې دوستانو په ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، غزنی، کندهار، میدان وردګو دې ځایونو ته به مینه مجله تلله. هغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د دا ډول مجلو لوستل؟ له دونه هغه د خپل سواد کچه لوړول څومره ښه ده ځوانانو ته؟
ډېر کله به ځوانانو ډیرا لیګلې مونږ به په بیلابیلو موضوعاتو باندې یا په بیلابیلو تورو او پیل شوو لنډۍ غوښتې لیکونه به یې رالېږل. هغې وخت کې مونږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک، دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل. هغه لنډۍ به خپرېدې، متلونه به خلکو کلو نه رالېږل. خلکو به چې لنډۍ رالېږلې هغه چې مونږ لیدل یا به په رسنیو کې وو یا به اطلاعات تور اړوند څنګه کې فرهنګي کارونو کې به بوختو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلان په نړیوالو رسنیو کې، ځکه چې هغه علاقه او شوق به د غلوستلو نه شروع شوی و. مونږ به دا نوي ټوکې دلی ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لیکو، د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو به دا به په ښوونځیو کې و. نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویقېدل.
بله، ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده، څومره برخه واخلي، نه یوازې مینه مجله کې، نورو مجلو کې څومره د مطالب ولولي، څومره مطالب ورته ورولېږي، ځوانانو نه تاسو څه غواړئ؟
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي، او ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي، کور کې چار یو لوستې هغه نورو ته دي، دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي، دا باید ولولي، اخبار پیدا کړي، ورځپاڼه پیدا کړي، یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي، دا د دوی په تاوان هم ده. اوس خو اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي، چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای دې کور ته دي کتابونه ویسي، مجلې دي ویسي، اخبارونه دي ویسي.
بله، جواب صاحب، درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي، د مینې مجلې په لیکلو کې، په نورو چارو کې په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
سیدې اته نه تر لسو کسانو پورې ما سره، که ورته مجله ور په شا کوم وړي هم ولایت ته وړي اډې ته هم رسې، یا په پلور کې موږ سره مرسته کوي، د چاپ په برخه کې، او ځینې نور دوستان دي چې هغه د سپری لانس د خدای پر رضا باندې تاو دي، ښځې او نر همکاران شته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، د وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګري دي.
جواب صاحب، یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي، سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د آزادی ملمه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادې میلمه د ځنګړو مرکو په دوام نن د خوست سیمایز شاعر نبی وزیر زما میلمه ده. د ښاغلی وزیر شعرونه ګن شمیر هنرمندانو په خپلو سندرو کې ویلي دي. ل خپل میلمه څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د نبی وزیر له نوم ورها خو خپل ځان اوریدونکو ته ور وپیژني، دا چې په کوم ځای کې زیږیدلی، په څه ډول کورنۍ کې لوی شوی او ماشومتوب یې چیرته و. وزیر صاحب، مونږ تاسو ته غواګیو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکل صاحب، تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته د زړه له تله نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه په خوست ولایت مرکز مربوط د شمال فرارو کلی کې پیدا شوی یم. زده کړې مې هم په خوست کې کړې او ماشومتوب مې هم په خوست کې تیر کړی دی، او اوس هم په خوست کې اوسېږم.
د شاعری په باب مو یو څه راته وایست، لما شومتوب مو شاعری کوله که ورسته دا د شاعری باز ستاسو پر اوږه کې نست؟
تکل صاحب، دا شعر شاعری پرمې دا ډېر ماشومتوب نه مینه وا، دا مختلف هنرمندانو سندرې دی او دا شاعرانو کې دا بنه به مې لوستل. بیا په نن نصاب په ونه کال کې بیا خپله هم په شاعری پیل کړی دی.
دغه وخت ستاسو عمر څومره و؟
تکل صاحب، 15 کلن وم.
درس مو ویلی په کوم ښوونځي کې چیرته؟
خوست کې موزه کې د غرغښ مکتب کې سرې ولسم سین پورې مې زده کړې کړي.
او بیا؟
بیا خو بس انقلابونو شرایط خراب و، جنګونه و، بیا دولسم ټولګی مانه پاتې شو، بیا مو هجرت وکړلو، لاړلو کوزې پښتونخوا ته، بس بیا درسونه پسې پاتې شول، بیا پسې مسافر شوم اماراتو ته لاړم، څو کاله مې هلته تېر کړل، بیا بیرته بیا راغلم افغانستان ته.
ډېره برخه شاعري مو په کوم ځای کې کړې؟ په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، که په اماراتو کې؟
افغانستان کې ډېره برخه شاعري افغانستان کې کړې.
او وزیر صاحب، څه وخت ستاسو اړیکه له سندرغاړو هنرمندانو سره پیدا شوه او هغو ستاسو شعرونه غوره کړل د خپلو سندرو لپاره؟
زه هم تقریبا چې ما کله لومړی کې شعر شاعري پیل کړه، شعرونه به مې لیکل، بیا به کوزه پښتونخوا ته زه تللم، هغه د کوزه پښتونخوا سندرغاړي چې و دا بنو کې اصلي موږ علاقه چې دا بنو سره موږ تعلق لرو، لکه موږ نکاح افغانستان ته د بنو نه راغلی دی تقریبا یوه پیړۍ مخکې، نو هلته اوس هم کورونه مځکه شته. بیا به چې دلم د سندرغاړو سره به مناسبه پاسته هغه وخت کې دمساز مروت ډېر نوم و، د مروتو د سیمې ډېر نوم وړی سندرغاړی و، هغې سره به مناسبه ولاړه وه، بس ته به شعرونه ورکول. هغې نه وروسته بیا دا شعرونه مشهور شول، مستر علی حیدر او نغمه نازیه اقبال او شمع آشنا او برېښنا امیل شفاروق رحمان ګل پرپراز نور ډېرو مشهورو شاعرانو بیا د خپلو سندرو دپاره زما شعرونه انتخابول.
د نغمه یوه سندره راته ووایاست چې موږ دلته په دې خپرونه کې اوریدونکو ته یوه برخه یې خپره کړو چې شعر یې ستاسو وي.
نغمه زما دغه یو غزل دی چې د مازیګر چکر لپاره مې یو ښکلی په کار دی، د تور او سپین خبره نه د زړه منلی په کار دی.
ډیر زیاته مننه ښاغلی نبی وزیر چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې لمستر خبرې کوي. د شعر الهام لکلنا درته پیدا شوی وو او اولین شعرونه مو څه وخت ویل دي؟
دا په 1991 کال کې ما شعری پیل کړی دا. زما لمړی کلام اوس ته درا تیار نه دی، په سرنامه دا سره تیار دی چې زړه چې مجن شي دا کیسه د سپین او تور نه ده، مینا پر رضا کیږي دا کیسه د زور نه ده. تکل سه ما چې لومړی په دا دغه خو مختلف نظریې دي، څوک وایي چې دا الهام دی شعری چې راځي، او څوک وایي چې نه دا بس یو کیفیت دی چې په انسان راځي. خو زه هر وخت شعر لیکلی شم، زموږ ځینې ملګري شاعران دي، هغه وایي چې په ما د شعر خاطرۍ نه ده راغلي، خو ما چې کله هم غوښتي دي ما شعر لیکلی دی. مانا چا غوښتنه کړې ده سندرغاړي چې موږ ته شعر ولیکه، ما لیکلی دی. خو ښه خبره دا ده چې هغه هم ته شاعري ده، هغه شاعري بیا ډېره ښه وي، ډېره پخه وي. او کله کله مو چې څوک مجبور کړي شعر ولیکي، خو هغه ډېر داسې خوندور نه وي.
څومره شعرونه تاسو تر اوسه پورې ویلې دي؟ یعنی غزلې دي که نور شعرونه دي، څومره مو ویلې؟
ما خو داسې دقیق شمېر خو نه دی راته معلوم، خو د 300 نه زیاتې سندرې زما د شاعرۍ سندرغاړو ریکارډ کړي دي، چې په هغې کې غزلونه دي، نظمونه پکې دي، او چاربیتې ټپې لکه مختلف اصنافو کې مې کار کړی دی.
په خوست کې هم ځینې سیمه ایز فورمونه یا چوکاټونه دي د شاعرۍ، اکثرا ولسی دي لکه لغات شو مثلا، په دې کې هم تاسو شاعري کړي؟
لغات خو داسې چې هغه خو کله چې هغه سندرغاړي لغات وایي، نو هغه خپل فلبري شاعران وي چې په هغه وخت کې دوی جوړوي، یو بل سره سوال ځواب وایي، خو هغه قاطع یا ماتې دي، داسې پوره په هغه برابره شاعري نه وي، معیار برابر شهري نه. په دې لپاره لکه بیا موږ لیکل څنګه نه شو کولای چې دې په هغه وخت سوال ځواب وایي، او دا چې غو بیا ما لیکل چې لکه څنګه په سوال ځواب ما کار کړی دی، چې سندرغاړو د لپاره ما لیکلي دي، خو هغه چې په معیاري ډول ویلي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دغه ولسی چوکاټونه عموما په خپل سندرغاړي وایي، د شاعرانو شعرونه نه لولي، فلبدیهای وایي؟
او فلبدیهای او بل داسې چې یو لکه ولسی ادب کې موږ چاربیت یا ټپې چې ورته لیکو هغه وایي، چې کله دوی هغه لغات وایي یا مقابله شي کوي، هغه دوی خپله جوړوي، خپله وایي، هغه ځای کې د ځانه بس یو بل ته سوال او ځواب کوي وایي.
کتابونه مو یا کتاب مو تر اوسه پورې چاپ کړی د خپلو شعرونو؟
داسې کتاب مې نه چاپ شي، په هغه کې مکمله ما شعري وي، او زه یې واټولنه لرم خټک پښتو ادبي ټولنه، چې زه دوه کتابونه چاپ شوي دي، په هغه کې زما د قلمونو نمونه هم شته. هغه موږ ټولنه تقریبا ډېرش کسان دي، دا هر شاعر دوه دوه یا درې درې قلمونه موږ غوره کړي دي، دوه کتابونه موږ چاپ دي په نام د عامل د مرغلرو.
نو تاسو خپل شعري ټولګه ولې تر اوسه پورې نه ده چاپ کړې ښاغلی وزیر؟
نو غواړم چې چاپ یې کړم، او تر اوسه پورې چې ما کوم شعرونه ځای په ځای کړي دي، لکه د کتاب لپاره خو باید ښه شعري وشي، ښه پخه شعري وشي، نو یې د پاره ان شاء الله آمدګی نه سم په تر اوسه پورې پاتې ده.
په خوست کې په وروستیو څو کلونو کې د شعر یو ډېر ښه جریان رامنځته شوی ده، او ښه د پرمختګ په حال کې دی. د دې څپې یا د دې بهیر له شاعرانو سره تاسو ناستې پاستې لرئ، غږیږي ورسره، غونډې محفلونه لرئ ورسره؟
هو تکل سه داسې مشاعرې ته خو زیات نه یم لاړو، مخکې خو دغه جمهوریت وخت کې بېخي زیاتې مشاعرې کېدي، او هغه وخت کې مو خپل مصروفیتونه هم زیات وو، او بل امنیتي مشکلات هم وو، او کله کله د کاروان صاحب سره کینم یا داسې نورو ملګرو سره شعرونه هم شریکه وو، دوی نه هم څه اورو، موږ خپل هم څه اورو، او ماشاءالله خوست کې ډېر با استعداده ځوانان دي، او ډېر ښه ښه شاعران دي په خوست کې په دې اوس وخت کې.
په ځوانو شاعرانو کې تاسو یادونه کولای شئ د کومو کومو شاعرانو چې تاسو ډېر ورته هیله من یې؟
نو شاعران خو ډېر دي، خدای دې نور هم ډېر کی، او ما خپل په دې اوس وخت کې چې کوم موجود شاعران دي مشرانو کې، کاروان سه مې ډېر خوښ، او درویش درانای صاحب، رحمت شاه صاحب، جهانی صاحب، درویش شیرون ډېر متاثر یم، او ډېر ولولم، ډېر خوند راکوي.
په ځوانانو کې مخصوصا د خوست په ځوانانو کې څوک؟
تو زوانو شاعرانو کې خو هغه مې ډېر خوښېږي، ممتاز صاحب، ممتاز ورغزای، بکر صاحب، او خوست کې هم شته ډېر شاعران دي. خو خیر هغه سمیانې نه دي لکه بکر صاحب مې چې یاد کړو یا ورغزای صاحب مې یاد کړو.
وزیر صاحب، د شعر په باب یو عمومي تصور ستاسو څه دی، یو تعریف د شعر تاسو څه ډول کوئ؟
شعر خو لکه په دغه باندې ډېرې خبرې شوې دي، لکه موږ هغه عربي ادب کې وګورو شعر نو هغه د رښته په معنا دی چې ډېر هغه بریدین وي، او نو لکه بیا عموم کې شعرونه چې دي هغه تک هغه عربي ادب کې وګورو یا د پښتو ادب نه ورته وګورو دا یو الهام دی چې په چار ازي یا نو شعر لیکي.
مخکې تاسو یادونه وکړه د الهام او یا د اراده، چې کله وغواړي اراده وکړي شعر ولیکي او کله وغواړي چې الهام کدر باندې راشي، د دې دوه ترمنس کوم یو تاسو ته غالب کاری، یعنی یو شاعر باید د چا خبره ومني، د الهام او که د خپل اراده؟
نو دا دواړه کیدای شي، دواړه کیدای شي. کله شاعر وغواړي خاص وکړي زه شعر ولیکم، ځینې شاعران لیکلی شي، خو ځینې بیا داسې وي چې هغه وایي چې نه، چې په ما داسې الهام را نه شي زه هر وخت شعر نه شم لیکلی. خو دغه شاعران وړتیا په کمو شاعرانو کې ده چې هغه هر وخت شعر لیکلی شي.
د پښتو په کلاسیکو پخوانیو شاعرانو کې د چا اثر شته په تاسو؟
پښتو کلاسیکه شاعرۍ کې خو خوشحال بابا، حمزه بابا او کاظم خان شاعران سره هغه ډېر ښه شاعري کړې ده، او دا شاعري کړې چې هغه تلپاتې شاعري ده او ډېر موثره شاعري ده.
د دوی په شاعري کې ستاسو څه خوښ دي، مضمون او که شکلیات او صنعتونه، شعري صنعتونه چې پکې کارول شوی دي؟
او دا ټول خبرې پکې دي. یو خدای هغه دي چې صنعتونه ډېر کارول شوی دي دا باباګانو کلاسیکا شاعري کې، او بل دا مضمون لمخې هم ډېر فندور، ډېر جالب او ډېر څه پکې پراته دي. یعنی یو یو بیت، یو یو کتاب خبرې پکې.
او په تاسو یې اثر شته؟
اکثره مختلف موټولنه کې هم چې کله د تشریح پروګرام وي نو موږ خوشحال بابا، حمزه بابا، حمید بابا او کاظم خان شاید داسې کلمونه ډېر وړو د تشریح لپاره.
ډېره زیاته مننه ښاغلی وزیر. د خپل یو شعر د کلمه زمونږ اوریدونکو ته کولای شي؟
هو، زه تاسو ته ما یو نظم لیکلی دی، دغه اکثره خلک چې دغه مغه وکړي بدی وکړي نو په دې بدو کې دغه د جوړې په وخت خپلې خویندې یا لونه ورکوي چې خپل ځان وژغوري، د مړي په هغه احساس کې خپله خور یا لور ورکوي. د هغې په باره کې ما یو نظم لیکلی دی، نو هغه به در سره شریک کړم.
مهرباني ارشاد.
نظم دا وایي چې خلک خوشحال دي چې اختر براشي، لره لره مسافر براشي، زه په ژاړه یم چې فلانی نارضي، کلي ته اوس هغه جنۍ نارضي، لار د په بدو کې ورکړي هغه په ویر ژړا، لکلي تللي هغه نه په غمونو نه خادۍ کې راځي، نه د اختر خوشحالۍ کې راځي، چې دولۍ لکلي تلا ژړېدل، لوی او وړه خفا خفا ژړېدل، له هغه ورځې بیا راغلی نه ده، کلیوال ته مور پلار لیدلی نه ده، خپل ځان ژغوري، اولاد اور سوځوي، معصوم نجونې په تنور سوځوي، دغه د ظلم انتها ده کنه، دا د انسان سره جفا ده کنه، له ګل جوړه ګل غوټۍ نه راځي، کلي ته اوس هغه جنۍ نه راځي، نه یې لاسو کې وبنده نه یې په تن نوي کالي ووته، لکه مالنګ لیکاله ووته، سترګې سرې وې چې لوره ووته، د جنازې غوندې زور لرلو، شوله د کوره که یې کور لرلو، سلګو نیولي ژړېدلی تلله، مجبوره ناوې ژړېدلی تلله، ورته همزولي چې راتلې ژړېدې، ورته بلوی او وړې ژړېدې، کلي کې هغه خاطرې ژوندۍ دي، هغه د غم ډکې کیسې ژوندۍ دي، اوس هغه خپلې خاطرۍ نه راځي، کلي ته اوس هغه جنۍ ناراضي ګناهګار پلار سزای لور ولیدا دغه غمیزه کلی کور ولیدا دا د ناوله رواجونو ښکار شو د پښتنو سترو د دونو ښکار شو بدو کې خویندې لونه م ورکوي د زړو ټوټې د میندو م ورکوي د پښیمانتیا نه مخکې فکر وکړئ لږ خو د دې خبرې ذکر وکړئ ژوند لوی نعمت دی له چا ژوند مه اخلئ انسان وژنې ځینې خوند مه اخلئ او ندی وزیر ډېر ژړېدلی یم تو هغه ورځ ډېر دردېدلی یم غم لیوانۍ کړه لیوانۍ نه راځي کلي ته اوس هغه جنۍ نه راځي
ډېره زیاته مننه ښاغلی وزیر دا شعر ډېر اصلاحي شعر او ټولنیز اړخ یې درلوده ستاسو په شعرونو کې دغه اصلاحي اړخ یا ټولنیز اړخونه زیات دي
هاو په دې ما ډېر شعرونه لیکلي دي چې دا د ټولنې د اصلاح لپاره او د ناوړه رواجونو د منځ وړلو لپاره زه ډېر کوشش کوم چې موږ باید داسې شعرونه ولیکو چې هغه په ټولنه کې اصلاح راولي
او ستاسو په نظر د شعر دنده اصلاح ده که ښکلا او که دواړه
خو اصلاح او ښکلا دواړه کیږي ځکه اوس یو نفر لیکونکی ناغه چې مکمل کتاب خلکو ته وایي دومره څوک وخت نه ورکوي او که یو شاعر وي که ډېر شعرونه هم ووایي خلک وخت هم ورکوي غوږ هم ورته نیسي او شاعر په لنډو ټکو کې ډېره اوږده خبره هم کوي
ستاسو په شعرونو کې څومره همداسې اصلاحي مطالب دي او څومره بیا یوازې تاسو ټول تمرکز مو په ښکلایزو مسایلو یا رومانتیکو مسایلو وو
رومانتیک باندې ډېر لیکلي دي حماسي شعرونه هم لیکلي دي او اصلاحي شعرونه
مطلب دا چې ستاسو توجه په ملرنه ډېره کومې خواته وه
دواړه پکې دي یو خو د ټولنې ناخواله ته سړی ګوري دغه په کار ده نو اصلاحي شعرونه لیکو او بل د مینې محبت شعرونه مو هم لیکلي دي خلاګانې مو هم سیلې دي ځکه د خلا سیل هم په کار دي
وزیر صاحب کولای شي چې د خبرو په دې برخه کې اوریدونکو ته خپل یو شعر کوم غزل وی وړاندې کړي
او ته کړه بالکل اوریدونکو سره به یو غزل دی زما چې ډېر مشهور غزل دی ډېر سندرغاړم ویلې دی او ډېر مشهور غزل دی هغه به در سره شریک کړم چې غزل دا څه شي ته چې را یاد شې لوخ کو سره فرما ډوډۍ ته چې را یاد شې لوخ کو سره فرما ډوډۍ تونی که خخ شی په زوره تیر او ما ډوډۍ حسن امر شم او خون مشی په خپل غاړه حسن امر شم او خون مشی په خپل غاړه او دغه وجه کلا کلا زه تکم ډوډۍ او وچه ډوډۍ می په غربت کې هم خړلی نه ده او په ډوډۍ می په غربت کې هم خړلی نه ده تا په سجاړه م په اوخو لندوم دی چې ما شومان یې ستاله کور په ما خام کې راغلی چې ما شومان یې ستاله کور په ما خام کې راغلی نبی وزیر بیا تر سحر کولو ما ډوډۍ
د خوست سیمایز شاعر نبی وزیر و چې د ازادۍ ملما پروګرام کې لما احمد تکل سره خبرې کولې د دې خبرونه په پای کې تاسو ته د حسرت وصال او سید الله ګربز په اوازونو هغه سندره وړاندې کوو چې شعر یې د دې خبرونه ملما نبی وزیر ویلی وو او له دې سره د خبرونه هم پای ته رسیدي د ازادۍ ملما تر بل خبرونه پورې مو په پاک خدای سپارم تربیه
زړګي تا تا درته دوان لارم در پسمرم مسیحان لارم
زړګي تا تا درته دوان لارم در پسمرم مسیحان لرم در پسمرم مسیحان لرم
زړګي
داستان بغیر احساس و زنده سے
لکا چیزا وطن کسان لرام در پس مرما مسیحان لرام
بل پیشوان لارم در پس مرما مسیحان لارم سمرما مسیحان لرم در پسمرما مسیحان لرم
زڑگی دتا در تدوان لرم در پسمرما مسیحان لرم
یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانہ میں علاج ستا خبر میں دا